د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د ښوونځیو دوامداره بندېدلو د هغوی د ورونو په لیک لوست هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخته ده کله چې ښوونځی د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ یې ښوونځی بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډېر سخت دی.
خزینه خون کې هم شکایت کوي. وای
د انجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو څه علاقه نلري چې درس تلرش. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کوي.
ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. باید ما لوران هم تعلیم ولري.
دیاکل غږی کوم ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، اتبشت کلن ځوانه خون کې ارزو چې په خبره مخه د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمات وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوست نه پرېږدي سخته نیلې کړې ده. هغه له خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلی وایي.
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دې مسلک لپاره پریښی ده او درې کاله کېږي چې مونږ د خپل مسلک نه لري. چې هر څومره څوک خپل مسلک لري کېږي هموغومره هر شی ترې یاد نه وځي، هموغومره هم شی بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې څه شوق لري، څه د تدریس برخه یي، څه هر برخه یي، څه لرې تېنه پات شي، دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټولو ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی ونجونی چې دلته دي دونه نا امید دي چې ټول غواړي چې یو لاره پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چېرته لاړ شي. هر کار ته خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي، خو په افغانستان کې نه. دې لپاره چې ښځې دلته هېڅ ارزښت نه لري، کار ورته نشته، حتی بهر وځې په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې داسې بدې درته ګوري. داسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه، دا مکتبونه، پوهنتونونه نیولې تر بهاره چې تللې، استادانو ډېر قدر او عزت او ډېر خلک ورته احترام کوي او درناوي. اوس خو ورو ورو نو ټول نه هېرېږي چې څوک استاد و، څوک چېرته کار کوي، د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده. ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې که روانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیانواره. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي، خو ته د هلکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. هلکانو څه علاقه نلري چې درس تلرش. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کوي. اوس یو هلک چې ځي مکتب ته او بېرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته، درس نشته، معلوم داره چې هغه هم خفه کېږي. چې زه تونه درس ووایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده هغه ماته ګوري عذرې اوبه کېږي، که نه. دا خو یو احساس خبره ده، دا خو د یو مهرباني خبره ده. زړه ته نه کېږي چې لاړ شي. او دې خواته دا ښځینه استادان چې دي هغوی تبدیل شوي، نارینې ته یې ورکړي، نارینه کله ځي او کله نه ځي، صنفونه خالي دي، حاضري نشته. خو دا خو یو ایچا زړه سردېږي نو ایچا زړه تېنه تورېږي، درس څوک نه وایي. نو نه
اشقلا چې ځواني خوندې له زده کړې څخه راګرځول شوي وایي دې مسلې د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخته ده کله چې ښوونځی د ورور پر مخ خلاص وي د خور پر مخ خوانځي بند وي زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی زما شخصا خپل هغه خویندې چې وړې دي خوانځي ته ځي زده کړې د هغو لپاره ډیر خوشحاله یم راتلونکی خوشحاله وینم کومې خویندې مې چې دا اوس شپږم ته رسېدلې دي او د شپږم نه به سکال فارغېږي په واقعي معنا ځان دښمن یم چې دا کې کال دوی ته که چېرته د ښوونځیو دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته څه ډول قناعت ورکړم لار اړخه سړی شکنجه کېږي دردول کېږي په روحي فشار اخته کېږي فریشر پرې زیات وي نو زما په اند دا ډېره سخته ده چې ورور ځي او خور پاتې کېږي څومره چې نجونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړې کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او علاقان ځي نو زما په اند دا د علاقانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کېږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلې ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کېږي
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله اقلوي په پیل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بندې شي نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دي بیرنگ کیگی
دا اوسنی حالت چې دا افغانستان کې جریان لري نو ای وی جل کې د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړای یا د هغه د واده سن نه پوره کړای یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل د هغه درس ویل دي نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي لکه اخستل شوی چې دا یو چانه د ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغه ژوند به هدف وي کله چې د ژوند هدف نه جون کړی تا هغه څه چې تا د ژوند تشویق واغ ته نه واخستل شي نو د هرې خوانه په تاوان به فشار وارد کیږي هغه کورونه به چې مخکې خپل لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر اوس خپل لور په 19 کلنۍ کې ورکوي ځکه چې پوهیږي آینده یې نه ده معلومه درس نشته ناامیدي ده هرې خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې مونږ آینده به څه شي لکه د مونږ آینده معلومه نه ده د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده د مونږ مکتب ته شپږم سم په پوره دا چلکی چې د یغې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور نا امید ده همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو هغې نا امید دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه یعنی هر برخه به ګډ وړي هره برخه به ګډ وړي یا ته د ژوند سهار نه ته بېګا پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه معلوم نو هغه سهار ته بېګا به یعنی هر څه ورته ګډ وړي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کیږي
په افغانستان کې خپل د نجونو تحصیل درس ویل اته د مخکې دوره کې هم د مشکل لاندې و یعنی خلک تر څو سره نه وو اموخته شوي چې خپل لور درس ته پرېږدي مخصوص د موږ لرې پرتو ولایتونو کې نوي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه نوي پوه شوي وو نوي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمندۍ نوي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په همدره چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګو پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه کله چې ژوند خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دوی درس نه وایي یو مور چې دومره هم پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی څه باید وکړم خپله خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه کیته ده دیارلس کل څوارلس کل نو هغه به جامع د څه رقم نسل وړاندې کړي، څنګه به هغه ماشومان غټېږي، هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا انداز شی ده، ته به څه وایې، ته به ته چیشته، یعنی جامې ته به څنګه خدمت وکړی شي، بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي، ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم. د ژوند هغه هدف فقط هم دا شو چې پاخه که بس، یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس.
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي، دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي؟
که د ښوونکي او د ښځې د ده دوه رابطه سره موږ وارزو، پوهېږي ښځه عاطفي ډول، یعنې احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات، یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه، یو ښه مثبت برخه ده. نو کله چې موږ خپله ژوندی مکتب ویلی، ژوندی مثال موږ ویلی شو، ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره بحوصلې وي او ډېرې مهربانې وي، چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري. نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي، باوجود د خپله ښځه نور نجونې نه شي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي، د هغې د تدریس څخه، هلکان ته هم یو غټ مشکل ده. لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کې د محیط نه، چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده، دغه وخت کې چې الکان دي یا نجونې دي، دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده، تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې د هغې عاطفه ډېره ده، حوصله ډېره ده، دا بهترین کار ده چې دې ته ښځه درس ورکړي، یا مېرمن د ماشومانو ته په دې سن کې درس ورکړي. نو کله چې ښځې کېنول کېږي د درس نه، چې تدریس نه دوی محرومه کېږي، چې تدریس ورنه کړي، نو دا به یو غټ مشکل اوسېږي جامعې ته، هم به هلکان ترې محرومي، هم نجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو،
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نشي تللی، ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره ناامیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي.
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه زموږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي، یعنی ترسو مومیدو، ځکه چې هیڅ مدا تصور نه و چې یو هیواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هیواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه که، یعنی دا یو ناممکنه شی موږ ښکارېده. په اول څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې دا نصاب کې تغییر راوړي. اندې موږ امید و، موږ امید همدلته و چې نن به په خبرو که ویل کېږي چې راشئ پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع دی نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلاتو هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید دی مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو، یعنې د موږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنې دا هغه څه دي چې فعلا هېڅ امید د موږ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هېڅ توګه نه جبران کېږي، که له ده نه مخکې هم ځي نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد، ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ضایع کېږي ته یو غټ ضایع ده، همدا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي، او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره، دوی په افغانستان کې پاتې شي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوي؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي. اولین علاج چې دی درته وایي، دی د خپل لورګان د پاره ځي د هېواد، ځکه چې درس نشته، دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد ښه دی، نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري، چې وخت ضایع کیږي چې نس د کوي یعنی یو جهالت کې اولادونه غټيږي مور او پلار تبان د فامیل رواني حالت به خراب وي نو کله چې د فامیل رواني حالت خراب شي صحت چې مونږ کله تعریفو صحت تنه په دې معنی نه چې یو نفر فزیک روغ وي یو نفر عموما یو مرض نه لري صحت کله مونږ تعریفو په دې معنی چې هغه روان هم خو وي نو د دې کورنۍ به روان مریضي نو کله چې دې روان مریض مونږ به یو اجتماع ولري چې هغه اجتماع به صحت نه لري یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظ هغه به ناجوړي نو همداسې به مونږ یو هیواد ولري چې پرمختګ به پکې هیڅ ونه اوسېږي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي خو له بده مرغه مثبته نتیجه یې نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغه سرې جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري نه د نر په تعلیم پورې ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې تر بیرونه پورې همداسې د په دغه فطري خاصیت کې دغه د ټول شته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی ځکه تعلیم به ولري ښه دی تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی. تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري. تعلیم باید وکړي.
په زامن رو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي هغوی څه رقمي
طبعا خفه کېږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې د هرې موږ خوران هم مکتب ته تللی نو موږ ځو دوی نه ځي د دوی دپاره ډېر هغه ده ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځمه او زما خور نه ځي او دوی بیا ډېر مایوسه شي د لورانې ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی دا به ډېره ښه وای او موږ بیا دا هغه ورکوو چې شو خدای مهربانه دی انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي و هغه شي. باور وکړئ چې ساګ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل بیرته د دې دپاره ویلې چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله نو دا وړه سپوږمۍ چې ده دا ویلې چې پاجان ویلې زه خه دې ویلې چې تر اوسه پورې زه ما ویل بچیه ته ځې خو کله کوم صنف ته شوې بیا به نو تام بنده کړي بیا دا به څنګه شي ما ویل زه انشاءالله خدای مهربانه دی هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي په ښځه باندې هم کوي دا واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه کوي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړه کورنۍ به څومره مایوسه سي د دوی ماشومان د دوی لونه د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولی څومره مایوسیت خواته دوی ځي.
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای دا که نر وي او که ښځه وي دا دې ځای ته فکر کوي دا مایوسي خې سل فیصده شته ده یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ بیا بې تعلیمه پاتې شو موږ دپاره به نه کار وي نه به وظیفه وي نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني هغه لامل یې همدغه شی دی ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دای په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي چې هغه څه شی چې دی غواړي نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي هغه په تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یوه پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ نم خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نم هغه ماشومان خوشحاله دي، نم ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناست دي، د مشران ناست دي، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلي دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خه تللي وایه، تاسو خه د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره م ولیدل، تاسو آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې موږ هېڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړئ یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو ویل بیا به هغه کېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یې هغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزی صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې یې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هېڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه و نیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویلې چې په جلساتو که موږ دا خبر یاد کړی او یادوې ورته هر لحظه، ځکه موږ ډیر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچا چوچه وي د افغانستان موږ په خفه کې.
ډیره زیاته مننه،
خوشاله شولو چې بس تاسو په هغه څه باندې وغه کېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم وو او تاسو یادواري وکړله، پکې موږ هم ډیر خوشاله شولو.
ډیره زیاته مننه، خدای په امان اوس، ښه وخت ولری. گران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره.
آزادی ملما درنو اویدونکو السلام علیکم، زموږ نننۍ میلما ارشاد منصور نومیږي. شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډېر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکټر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم و، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه و چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکتر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکتر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیاوي، تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسترۍ تکمیله کړه. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً دی انگلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډېر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډېره د انسانانو هغه ډېر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډېر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي، په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دې ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو، نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې لاجینو ډاکټرانو سره خپل همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، ترڅو بعضی تحقیقی مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکی بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه و، هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو، د کتاب، د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت، په نړیوال معیار سره خپور شي او خپل همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دوو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دوو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه، او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره هم ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته وایست توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډیر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولی هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډیر پر کار پر تلاش خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیر زیاته مننه ده
د آزادی رادیو میلبا ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
Savai, savai,